The Washington DC na The Voice of America Jiwa Radio De
Gran Oridun Ko Assalamu Alaikum Da The Voice of America Jiwa Radio De د ډیوا په سارانه خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم. نن د اتوار ورځ کال 2020 د مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته. د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ترکی کانفرنس کې د ګډون لپاره د ترکی او د سیمې د نورو هیوادونو په سفر روان شوی دی. او نړیوال بینک پاکستان ته د تعلیم، زراعت، بنیادی اډانی او د ټولنې د تحفظ او بشری سرمایه د پرمختګ ترڅنګ د وو نورو منصوبو د پاره 1.3 بلیون ډالر ورکوي. او خو په برما کې امنیتی ځواکونو یو کم نوي کسان وجلی دي. فعالان 13 میاش په دغه هیواد کې د فوز له واکمنې دوه وروسته دغه ورځ تر ټولو خنړی بولی. او ست خبرونو تفصیل د افغانستان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیدونکو کانفرنس کې د ګډون لپاره ترکی او د سیمې د هیوادونو په سفر روان شوی دی. د امریکای د بارنو چارو وزارت د شنبه خالی په ورځ په یو بیان کې ویلي، زلمی خلیلزاد د مارچ په 15مه ترکی ته روان شوی او هلته به د افغان سولې لپاره د اپریل په میاشت کې په کیدونکو غونډه کې برخه اخلي. بلخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي، د ترکی کانفرنس ته تیاری روان دي. حمد الله محب د خالی پورس په کابل کې یو امنیتی غونډه ته وویل، طالبان باید د ترکی غونډه ته داسې پلاوی ولېږي چې د پریکړو واک لري. د امریکای استخباراتو د صدر بایدن ادارې ته ویلي، امریکایي ځواکونه د طالبانو سره د واک د شراکت په سر د افغان حکومت تر تړون مخکې اوزي، نو طالبان به په 2-3 کلونو کې بیا په افغانستان کې واکمن شي. حمد الله محب دغه اندېښنو ته په جواب کې ویلي، طالبان کدا غنی چې په افغانستان کې به حالات خراب شي او دوی به بیا واکمن شي، نو وای دا د دوی تیروتنه ده، ځکه چې وای هیڅوک هم نور د طالبانو دراستنېدو ملاتړ نه کوي. طالبانو د صدر بایدن ورستۍ سرګندونې مهمې بللې او وای حکومت یې باید د سولې د تړون سرغړونه ونکړي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د مارچ په 28مه په خبر پاڼه کې خبرداري ورکړه چې د امریکای په ګډون ټول بارني ځواکونه له ټاکل شوې نیټې سره سم د مئی تر لومړۍ نیټې د افغانستان نه اونوزی، دوی به مجبور وي چې بیرته په ضد جګړه پیل کړي. او نړیوال بانک پاکستان ته تا د تعلیم، زراعت، بنیادی اډانی او د ټولنې د تحفظ او بشری سرمایه د پرمختګ ترڅنګ د وو نورو منصوبو د پاره 1.3 بلیون ډالر یا 2.5 ارب روپۍ مرستې ورکوي. په دې کې د نړیوال بانک لخوا 128 ملیون ډالر ګرانټ یا امداد هم شامل دی. څېړونکو وایي، د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF لخوا د 6 بلیون ډالر پروګرام دوباره پیل کېدو وروسته نړیوال بانک او نورو نړیوالو مالیاتي ادارو هم پاکستان ته مرستې ورکول پیل کړي، کوم چې د دوی لخوا د پاکستان په اقتصاد باور سرګندوي. اخوا د پنجاب جنگ ضلع په شورکوټ سیمه کې 13 ورځ د مذهب د سپکاوي په تور د شیعه مسلک یو مذهبي عالم نه په تبر سر وهل شوی دی. رپورټونه وایي، مولانا تقیشا سره د خپل یو ملګري په شورکوټ سیمه کې په موټر سایکل روان وو چې یو سړی په د تبر گزار وکړو. ځای پولیس وایي، په مولانا تقیشا په کال 2019 کې د صحابه کرامو په ضد د سپکاوي په سر مقدمه درج شوی وه. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د جرم سزا مرګ دی، خو څېړونکو وایي مذهبي تندروان وخت په وخت د دې قانون د لارې په خپل سر خلک تورن کړي او بیا یې د قانون نه بغیر اوجني. په پاکستان کې د تندرو مذهبي ډلو د لاسه په دغه قانون کې د اصلاحاتو وړاندیزونه هم نه منل کیږي. او څېړونکو وایي، په دغه هیواد کې ورځ په ورځ مذهبي تندروي زیاتیږي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د بنو د پرلت ملاتړ کړي او په سیمه کې په ټولو سیاسي قوتونو باندې غږ کړي چې دغه پرلت بشپړ ملاتړ وکړي. موړي د خالی په ماخام د فیسبوک ته لارې په ژوندۍ بڼه په خپلو خبرو کې ویلي، د پرلت مشرانو پریکړه کړي چې د اتوار یا یکشنبه په ورځ به اسلام آباد ته درومي. دغه پریکړه د خیبر پښتونخوا د بنو ضلع په جاني خیلو کې د سلورو تنکیو هلکانو د وجنې په ضد دروان پرلت پښپګم ورس شوی ده. د پاکستان سرکاري شمیرې خای په دغه هیواد کې په تیر یو شواروس کې وښ په تنور کسان په کورونا وایرس مل شي وی چې ورسره په ټول ملک کې په کورونا وایرس د ملو شو کسانو شمیره سور لزر یو سل اته 50 تر رسیدلې ده. بل خو راپورټونه وایي د خالی پورس په برما یا میامر کې د امنیتی ځواکونو په ډزو کې یو کم نوي کسان وجل شوي دي. فعالان 13 میاشت په دغه هیواد کې د فوز د واکمنې دوه وروستو دغه تر ټولو خونړۍ ورځ بولی. د امنیتی ادارو او مظاهرچیانو ترمنځ د انخطو دغه پیښې د امنیتی ځواکونو د ملي ورځ په موقع شوې دي چې پوز خلکو ته په دغه ورځ د مظاهرونو د ډډه کولو خبرداري هم ورکړی وو. امریکا، برتانی او اروپایي ټولنې دغه تاوتریخواله غندلې دي او د امریکا سره په بیلابیلو ایټمی او تجارتی شخړو اخته هیوادونو ایران او چین تر خپل مینس د 15 کلنې همکارۍ تړون لاسلیک کړی دی. امریکا تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښکارا کړی. دغه تړون د چین او ایران د بارنو چارو وزیرانو د شنبه یا خالی پورس په یو غونډه کې لاسلیک کړي چې د ایران په سرکاري ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرېده. د ایران خبری ایجنسی ایرنا د چین د بارنو چارو د وزیر وانګ ای له خلې ویلي له ایران سره به اړیکې دایمي او په ستراتیژي ولاړې وي او له روانو حالاتو به نه اغیزمن کیږي. د چین د بارنو چارو وزیر په تهران کې د دې تړون د دسخط نوړان دي د ایران د صدر حسن روحاني سره هم لیدلې دي.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا ته وګی دا د وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه ده. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د افغان سولې لپاره د امریکایي ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو په خبرو کې د پرمختګ لپاره د ترکی په کانفرنس کې د ګډون په غرض د ترکی او سیمه د نورو هیوادونو په سفر روان شوه دي. بلور تر افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله موهب وای لمړی باید د ترکی د غونډې په نتایجو خبري وشي ځکه چې وای طالبانو د ماسکو غونډې ته هم داسې پلاوی لګلې وو چې د پریکړو واکې نه لره. په دې اړه نور تفصيل د ډیور رادیو همکار بارکوال میاخیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د امریکای د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي زلمی خلیلزاد د مارچ پر 15مه ترکی ته روان شوی دی او هلته به د افغان سولې پاړه په اپریل میاشت کې کېدونکو غونډه کې ګډون کوي. په بیان کې راغلی شاغلی خلیلزاد به له دواړو لوریو سره پر سیاسي حل د خبرو لپاره د هغوی د چمتووالي په هڅو کې همکاري وکړي چې په افغانستان کې دایمي ډزبندۍ او همیشنۍ او پر انصاف ولاړې سولې ته لار هواره شي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محیب هم ویلي د ترکی کانفرنس ته تیاری روان دي خو یې تر دې غونډې مخکې باید پر ایجنډا خبرې وسی چې څه به پکې ویل کیږي او نتیجه به څه وي. حمدالله محیب د شنبې په ورځ په بلکه یو امنیتي غونډه ته ویل طالبان باید د ترکی غونډه ته داسې پلاوی ولېږي چې د پریکړو واک ولري.
چی دستور د از ترکیه به دست میاریم دومی که کی از طرف طالبا اشتراک میکنه آیا باز هم
لمړی باید 100% پر ایجنډا خبرې وسی چې د ترکی غونډه به څه ګټه ولري. بل دا چې د طالبانو له خوا څوک ګډون کوي آیا بیا هم هغه څه ډاله لیږي چې روس ته لیږلې و او د سولې نه د جنگ غوښتونکي وو کنه یو بل ډاله لیږي چې د پریکړو واک ولري. د امریکای د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو وروستي خبر لمخې امریکایي استخباراتو د صدر بایدن ادارې ته ویلي چې امریکایي ځواکونه له طالبانو سره د واک د شراکت پر سر د افغان حکومت تر تړون مخکې ووځي نو طالبان به له دوه تر درو کلونو پورې بیا پر افغانستان واکمن سي. حمدالله محیب د غواندښنو ته په جواب کې وویل که طالبان دا ګڼي چې په افغانستان کې به حالات خراب سي او دوی به بیا واکمن سي وای دا د دوی تیروتنه ده ځکه چې وای هیڅوک هم نور د طالبانو دراستنې دوم لاټر نه کوي.
طالبانو د غيو کال فرصت چې درلودلو د سولې د پاره د سولې د پاره نه د جنگ د پاره استفاده کړه. دا چې کساتيري وزي ک پاتې کیږي په دې پوري د جنگ تړل معنا د دې نه ده چې طالبان دې ته منتظر و. تروسه پوری هم جنگ ته دوام ورکړو.
الحمدلله محب وايي کڅه هم افغان ځواکونه اوس په خپل هم د خپل خاورې د ساتنې ورته لري، خو وايي دا هم له امکان لري نه چې د بهرنوي ځواکونو لوټلو سره په افغانستان کې یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. طالبانو د الحمدلله محب د خبرو په جواب کې تروسه څه نه دی ویلي او نه هم تروسه دا ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا په ترکیه کې د افغان سولې پاړه کې دونکو غونډه کې به ګډون کوي. کڅنګ د امریکای ولسمشر جو بایدن وړ مورث په خپل لمړی خبري غونډه کې یو ځل بیا وویل ډیر ګران به وي چې د مې تر لمړی نیټه خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. طالبانو د صدر جو بایدن ورستۍ څرګندونې مبهمې بللې دي او وايي حکومت باید د سولې لټړونه سرغړونه ونه کړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د مارچ پر شپږ وشتمه په خبر کړي خبر پانه کې خبرداري ورکړي کډ امریکای په ګډون ټول بهرنۍ ځواکونه لټاکلې نیټه سره سم د مې تر لمړی نیټه ونوځي نو دوی به مجبور وي چې بیرته په ضد جګړه پیل کړي. په ترکیه کې د افغان سولې پاړه غونډې ته تیاری او د بهرنۍ ځواکونو د وټلو پاړه له خبرو سره سره په افغانستان کې د تشدد پیښې هم روانې دي. وړ مشه په هلمند ولایت کې وسلوالو پر یو امنیتي پوسټه برید کړي چې د یو پولیس افسر په ګډون لس پولیس پکې وژل شوی دي. طالبانو یې ذمہواري منلی ده. د هلمند د پولیسو ویاند محمد زمان همدرد دا وکوي د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي برید کې 15 بریدګر هم وژل شوی او و نور ټپیان شوی دي. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
وایس اف امریکا دیوته غوږی ورزو یو بل مهم رپورت پلو. نړیوال بانک پاکستان ته د تعلیم، زراعت، بنیادی اډانی او د ټولنې د تحفظ او بشري سرمایه د پرمختګ ترڅنګ د وو منصوبو د لپاره 1.3 بلیون ډالر ورکوي. په دې کې د نړیوال بانک لخوا 123 میلیون ډالر ګرانټ یا امداد هم شامل دي. څېړونکو وایي د نړیوال مالیاتی ادارې یا IMF لخوا د شپږ بلیون ډالرو پروګرام دوباره د پیل کېدو وروسته نړیوال بانک او نورو نړیوالو مالیاتی ادارو هم پاکستان ته مرستې ورکول پیل کړی دي چې د دوی لخوا د پاکستان په اقتصاد باندې باور څرګندوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال الیاس خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
نړیوال بانک په پاکستان ته د ټولنې تحفظ، قدرتي افتونو مخنیوي، حکومتداري، د بشري سرمایه پرمختګ، بنیادی اډانې، کرکلي او د تعلیم سانګو او پروژو د لپاره د 1.3 بلیون ډالر یا 200 ارب روپۍ مرستې ورکوي. په دې کې د بانک لخوا 23 میلیون ډالر ګرانټ یا امداد هم شامل دي. د حواله سره د اقتصادي چارو وزارت کې په دې لوزنامو د نړیوال بانک او پاکستانی چارو کو لخوا آن لائن دستخطونه اوشول. په دې لوزنامو کې 600 میلیون ډالر قرض د حکومت لخوا د کرونا وبا نرستو د زپلو خلکو د پاره شروع کړی شوی احساس پروګرام د پاره هم دی. د دې پروګرام د لارې احساس پروګرام به نور پراخ کول شي او سره به بنظیر انکم سپورت پروګرام د نقدو پیسو مرستې او وسیله تعلیم پروګرامونو ته پاملرنه کول شي. همدغه رنګ د ملخانو برید نه بچ کېدل او خوراکي سيزونو تحفظ پروګرام د لاندې به 40 کروڑ ډالر امر مرستې ورکول شي. په خیبر پختونخوا کې د بشري سرمایه د پرمختګ او بنیادی صحت خدماتو او په پیښور نوخار هریپور او سوابی ضلعو کې د شپږم نه اتم جمعات پورې د تعلیم پرمختګ او سن کې د صحت او اوبو پروژو او خوشحالۍ باندې قابو منتلو لپاره به 200 میلیونه ډالر مرستې ورکول شي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې په اقتصادي چارو نظر لرونکو سینئر جرنلسټ زیشان حیدر وایي چې نړیوال بینک خپل مرستو کې زیاتره پام کمزورې او پسماندہ سیمو ته ورکوي، لکه د غربت خاتمې لپاره پروژې او د پسماندہ سیمو د پرمختګ لپاره پروګرامونه شروع کوي.
آئی ایم ایف بجٹری سپورٹ کے لیے کسی بھی ملک کو ایک دیتا ہے تو پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک اور دوسرے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں.
زیشان حیدر اوئی دا کوم مرستے چھے نڑیوال بینک پاکستان تا اور کبھی دا پا بنیادی توگا چھے کل نڑیوال مالیاتی ادارہ یا آئی ایم ایف دا بجٹ بلاتر دا پارا چھے حیوات تا مرستے اور کبھی بیا آسیائی پرمختیا بینک، نڑیوال بینک اور نور نڑیوال مالیاتی ادارے دا سماجی سانگی دا پرمختگ او دا غرنگ نور پروژو دا پارا پیسی ورکول پیل کری. زیشان حیدر اوئی دا ای ایم ایف لخوا نور مالیاتی ادارو دا پارا دا یو اشاره وی چی دوی دی هم دا ټولنې پرمختگ دا پارا پروژو کی خپل مرستی دا غ حیوات تا ورکول پیل کری. دا اوئی چی دا یو رقم باور سرگندوی دا دی حیوات پا اقتصاد باندی او زیاد اکڑا. اس چونکی دا ای ایم ایف دا شپگ بیلین ڈالر پروگرام دوبارہ شروع شوی دے کم چی دا کرونا وبال وجی اتری دلے ہو، نړیوال بینک هم پاکستان تا خپل مرستې ورکول پیل کړی دي. په دې منصوبو کې به بلوچستان کلیوالو سیمو کې د روزګار موقعو د پرمختګ او بیلابیل ضلعو کې صحت او تعلیمي خدماتو لپاره به 6 میلیونه ډالر مرستې ورکول کیږي او 50 میلیونه ډالر مرستې به د کډوالو پروژې انتظامی او ادارتي صلاحیت ښه کولو لپاره ورکول کیږي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
وایس آف امریکا دیو تا وگی په ماشومانو کې د کورونا ضد ویکسینو ازماینه پیل شوې ده. د امریکای، برتانی او روس ویکسین جوړونکو لوی لوی کمپنیو مډرنا، فایزر، استرازینکا او سپوتنیک ویلي دی په ماشومانو کې د کورونا ویکسین د ازمیخت په بیلابیلو پړاوونو کې دي. د صحت پوهان وایي تر هغه چې د غټانو ترڅنګ ماشومانو ته هم د کورونا ویکسین ورنکړل شي د کورونا پورا مخنیوي کول بګران وی. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ډیو همکار مجاهد جواد په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
سیډونکو په امریکا او نورې نړۍ کې په ماشومانو باندې د کورونا واکسین ازمیخت پیل کړی ترڅو ډاډه شي چې کورونا واکسین د هر عمر ماشوم ته کار کوي او خوندې دی. که څه هم د کورونا لومړنی واکسینونه به لویانو ته ورکول کیږي ځکه چې دوی یې له زیات خطر سره مخ دي، خو بل اخره د وبا د ختمېدو لپاره باید ماشومان هم واکسین شي. د امریکا په ډوک پوهنتون کې تر واکسین اخیستلو وروسته 9 کلنې مریسول ګوریردو اسوسییټډ پریس ته وویل ماشومان باید واکسین واخلي ترڅو هر څه لږ زیات نورمال شي. مریسول چې له غبرګونی خور الیجانډرا سره یو ځای واکسین اخیستی وو وویل دا غواړي یو ځل بیا په دې وتوانی کې چې له نورو ماشومانو سره یو ځای ویده شي. تر اوسه پورې په امریکا کې له 1400 څخه تر 19 کلنو پورې ماشومانو باندې واکسین ازمویل شوی او تمه ده چې د امریکا فایزر او مډرنا کمپنی به ژر د خپلو ازموینو پایلې په ډاګه کړي چې د دوی واکسین په 12 کلنو او تر دې لویو ماشومانو باندې څه ډول کار کوي. فایزر ته اجازه ورکړل شوې چې 14 کلنو ته واکسین ورکړي او مډرنا 18 کلنو او له هغې څخه لویو ماشومانو ته، خو له 14 کلنو څخه واړه ماشومان ښایي د واکسینونو بل ډول ډوزونو ته اړتیا ولري. ماډرنا په دې ورستیو کې د فایزر په څیر یو نوی ازمیخت پیل کړی او دواړه کمپنۍ په دې کار کوي چې د هر عمر ماشوم لپاره سم ډوز واکسین وټاکي تر هغه چې تر شپږ میاشتنۍ پورې د وړو ماشومانو واکسین کولو ته ورسیږي. برتانوی استرازینیکا کمپنۍ تیر میاشت د شپږ کلنو څخه تر ولس کلنو ماشومانو کې د واکسین ازمیخت پیل کړی او جانسن ان جانسن هم په ماشومانو کې د واکسین د ازمیخت خپل پلان لري. همدارنګه په چین کې سنواک اعلان کړی چې دوی لومړني معلومات د چین تنظیمونکو ادارو ته استولې دي په کوم کې چې خودل کیږي چې د دوی واکسین حتی تر درې کلنو ماشومانو هم خوندې دي. په دوه پوهنتون کې د ماشومانو او واکسین متخصص ډاکټر ایمانوئل چیپ والټر چې د فایزر څېړنه مخې ته وړي وویل د دې ډول معلوماتو راټولول د ټولو واکسینونو په اړه ډیر اړین دي ځکه هیوادونه باید ماشومانو ته واکسین ورکړي ترڅو ټولنیز معافیت رامنځته کړي. په نړۍ کې د کورونا زیاتره واکسینونه لومړی په لسګونو زرو بالغو کسانو کې آزمویل شوی. په ماشومانو کې د دې واکسینونو څېړنه دومره زیات شمیر تارتیا نه لري ځکه څېړونکو وایي د آزمویل شویو واکسینونو د خوندیتوب په اړه معلومات له دوی سره دي. په ماشومانو کې په کورونا اخته کېدل کم دي او په امریکا کې یوازې 10% جوړوي او تر اوسه پورې یوازې په امریکا کې 288 ماشومان له کورونا څخه مړ شوي او تر 10500 زیات نور په روغتون کې بستر شوي دي. د شمیره له زکام څخه د مړکیدونکو ماشومانو له کلنۍ شمیرې څخه زیاته ده. په هر صورت په امریکا کې د ساري ناروغي او وتلي متخصص ډاکټر انټونیو فاوچی د دې مشه په سر کې کانګرس ته ویلي و چې د تملري چې د لیسو یا های سکول ماشومانو ته د واکسین ورکول په منی کې پیل شي. هغه زیاته کړه د لمړنۍ خوندزي او یا الیمنټري سکول ماشومانو ته خای د 2022 کال تر لمړۍ پورې لا واکسین ونه رسیږي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوا، واشنگتن ڈی سی.
قدرمن اوریدونکو وایس آف امریکا دیوا ریډیو ته وګورئ، زمونږ سارانه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی نه اورئ. قدرمن اوریدونکو رپورټونه وای د خالی پورز په برما یا میامر کې امنیتی ځواکونو یو کم اتیا کسان وجلی دي. فعالان وای د په 13 و میاش کې د کلنه چې په برما کې پوز په حکومت کې راغله تر ټولو خنړی ورځ و. امریکا، برتانی او اروپایي ټولنې د دغه پیښو غندنه کړې ده. په دې اړه نور تفصيل د ډیور اډیو همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د میانمار د خبری رسنو پر رپورټونو کې راغلي دي چې لږ تر لږه 9 کسان د مندلي خار کې وژل شوي چې یو 15 کلن ماشوم هم پکې شامل دی. هم د غرنګا په یانګان کې د پولیسو سره په اخو ډب کې لږ تر لږه 30 لاریون کون کې وژل شوي دي. امنیتي ځواکونه هم د غرنګا په مرکزی سګین سیمه، ختیځ لاشوز خار، جنوب مرکزی سیمه باګو او یوشمیر نور ځایونو کې ګڼ وګړي وژل دي. د مینګیانګ په نامه د مرکزی خار یو اوسیدونکي دویا زاو رسنو ته غلي د پګینا دوی مل د مرخانو او چرګانو په سیر او حتی په خپل کورونو کې وژنې. هغه وویل چې هر سوي دوی په خپل لاریو نونو ته تر هغه دوام ورکړي تر څو پوزي واک پاتې نه وي رسیدلې. د ځواک خدلو لپاره پوزي رژیم په پلازمینا کې ستر پوزي پریډ تر سره کړي تر څو د وسلوالو ځواکونو ورځ ولمنځي. په داسې حال کې چې سرتیرو د پوزي موټرو ترڅنګ یوځای مارچ کو د پوزي حکومت مشر مین اون هلنګ له کودتا څخه یو ځل بیا دفاع وکړه او شمنه یو کړه چې واک په نوو ټاکنو وروسته پریږدي خو کومه نیټه یې اعلان نه کړه. مین اون هلنګ د فروری د لومړۍ نیټې په کودتا کې واک ترلاسه کړی دی. د میانمار حکومت د دغو وژنو په اړه د نظر څرګندولو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. په میانمار کې د پوزي کودتا څخه په دفاع کې د کودتا مشر وای چې د نومبر د اتمې نیټې عمومي ټاکنې چې آنګ سان سوچی پکې ګټلې وه له درغلو ډکې وې. دغه تورونه د ټاکنو د کمیشن لخوا رد شوي دي. له کودتا راهسې شروع شوي احتجاجونه ټول هیواد ته خواره شوي دي چې اکثره وخت د پوز لخوا سخت او له تاوتریخوالي ډک غبرګون سره مخ کیږي. د شنبې د ورځې د وژنو په اړه ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي چې روان تاوتریخوالي د منلو وړ نه دی. میانمار ته د امریکا سفیر تامس وجدا په یو سخت بیان کې ویل دي چې دغه هیواد امنیتی ځواکونه بے وسله ملکی وګړي وژني چې په هغو کې ماشومان هم شامل دي. یورپی اتحاد په یو بیان کې ویل دي چې دغه وژنې به د جنوب ختیځې آسیا د دغه هیواد په تاریخ کې ثبت شي. اروپایي اتحاد هم د تاوتریخوالي د زر تر زره د ودرېدلو او د ډیموکراسۍ یا جمهوریت د بیرته راګرځېدو غوښتنه کړې. په میانمار کې د برطانیې سفیر ویلي امنیتی ځواکونه د بے وسلې ملکی وګړو په وژلو سره خپل ځان سپک کړی دی. امریکا او برطانیې د میانمار په واکمن پوځي مشرانو باندې د زیارت یا پنځشنبې په ورځ بندیزونه لګولي او د پوځ تجارتونه یې تور لیست ته اچولي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
ادرمنو ریدم کو وایس اف امریکا دیو ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورزو اداریته دا اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او تاسو لپاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده. راځي چې په ګډه واورو.
روس کې د بډو رشوتونو او د صدر ولادیمیر پیوتن مخالفه مشر الکسی نیولنی د تیر کال د اگست په شلم تاریخ په روس کې دننه هوایاس کې د سفر کولو په وخت سخت ناروغه شو. د دې په جرمنی کې علاج وکړ شو او د علاج نفس په جرمنی، فرانس او سویډن کې د دو مختلف قسمه طبي معاینه وشوې. د هغونه معلومه شو چې الکسی نیولنی ته د اعصابو د شل ګډ کولو زهر ورکړې شوې وو. د کال 2021 په جنوري کې په مکمله توګه د رغیدو نفس الکسی نیولنی رښتوا واپس لاړو چرته چې دی گرفتار کړی شو. مقدمه په وچلولې شو او په کال 2014 کې په یو سیاسي مقدمه کې د ورکړې شوې سزا په خلاف ورده کولو ورته د دوه کاله اته میاشتې قید سزا وورولې شو. د امریکای د خارجه چارو محکمې د مارچ په 2 تاریخ یو بیان جاری کو په دې کې ویلي شوې دي چې د خارجه چارو د وزیر د انټونی بلینکن دا پوخ یقین دی چې د روس حکومت د خپل خلکو خلاف کیمیایي وسله استعمال کړی ده او دا شان د کیمیایي وسلو په بابل د عالمی لوزنامې خلاف ورزي کړی ده. د روس د دې حرکت په جواب کې امریکای یورپی یونین سره سم روس د بندیزونو لګولو فیصله وکړه. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکای یورپی یونین سره په شریکه د کال 2020 په اگست کې د روسی حکومت د مخالفه مشر د الکسی نیولنی په کیمیایي وسله د وجلو او ورپسې د هغه په جیل کې په اچولو د روس غندنه کړې ده. خاغلی انټونی بلینکن خپل بیان کې ویلي دي چې امریکا د روس د ورسپزیاتی سرتیزه او د امریت خلاف د یورپی یونین په فکر مندو کې یورپی یونین سره په یو قطار کې ولاړ ده او د بشري حقوقو د نوو عالمی اختیاراتو لاندې په روس باندې د یورپی یونین لخوا د بندیزونو لګولو په فیصله خوشاله ده. د امریکای د خارجه چارو محکمه په روس لګیدلې موجوده بندیزونه نور غځي کم چې په روس په کال 2013 کې برتانیا کې سرګی اسکریپل لا د اعصابو د شل ګډ کولو د زهر ورکولو په سر په روس لګولې شوې دي. دې سره سره د امریکای د خزانه او د خارجه چارو محکمو د روس په یو شمیر اغو کسانو او ادارو باندې هم بندیزونه لګولې دي چې د روس د کیمیایي وسلو پروګرام او د دفاع او د مخابره ادارو سره تړون لري. روس به د هغو ملکونو په فهرست کې هم شاملولی شي کوم ته چې د دفاعي سازو سامان برآمدات او دفاعي خدمات ورکیدل بندي. د امریکای حکومت روس ته په صفاټکو کې دا پیغام ورکړی دی چې د روس د کیمیایي وسلو د استعمال او د بشري حقوقو د خلاف ورزو په ډیری سنگینی نتیجې رابرسیره کیږي. اغلی بلینکن زیاته کا چې د کیمیایي وسلو استعمال په هیڅ صورت کې د منلو نه دی او دا د بین الاقوامي اصولو او لوزنامو خلاف ورزي ده. امریکا مسلسل دا خبره کوي چې په خاغلی نیولنی باندې مقدمه په سیاسي بنیادونو جوړولې شي. د امریکای د دې موقف په جی اووم غون کې شامل د امریکای ملګری ملکونه او د بشري حقوقو په باب له د یورپ عدالت هم مرسته کوي. مونږ یو ځل بیا په روس دا غږ کوو چې خاغلی نیولنی سمدستي او بغیر د څه شرطه خوشیږي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.